سلامونه ستړي مشي د مخام شپږ بجې دي. تاسو سمخه غلا ساده رادیو نوري اوس د ازادي رادیو خبرونه چلرې ساته دوام لري د سال شپږ د مخام تر شپږ په لاندې سپونه نه سي وش پنځه وش مترو او د مخام شپږ د سر تر شپږ په منځني صفه دولش پک نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د نری رنځ یا تبل کروز په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان د دوشنبه د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي، دوی د خپلو شریکانو سره له نږدې کار کوي څو د دې وژونکي ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنې ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ویب پاڼې د 2012 کال شمېرې خپرې کړې چې له مخې شاوخوا ویغره کسان په نری رنز اخته دي. سکال د نری رنز نړیواله ورځ د هومو کولای شو د ژمنی پانګونې او عمل سره نری رنز پای ته رسولی شو تر شعار لاندې منزل کیږي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعاله ملاله یوسفزۍ وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض ده. یوسفزۍ د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت په خپل ایکس پاڼې د یو ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي، د پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو تګ راګرځولی دي. نږدې څلور کاله کېږي پر افغانستان واکمنو طالبانو په ښوونځیو پوهنتونونو کې نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکړې. د ملالۍ یوسفزۍ بنسټ په سازمانونو او اشخاصو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ سره ودرېږي او پر طالبانو فشار راوړي تر څو نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي. امریکایي او روسي چارواکو نن د شنبې د سعودي عربستان په کوربتوب د اوکراین د سولې خبرې اترې پیل کړې دي. د روټس خبرې اژانس د راپور له مخې د مذاکراتو موخه په اوکراین کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وړاندې شوي اوربن پراخېدل دي. د روټس په ټکو د مذاکرات پر مخام پیل شوي دي. پرون یک شنبې بیا امریکایي او اوکراینی چارواکو هم کتنه درلوده او په اوکراین کې د سولې په تړاو خبرې کړې وې. دا ترکیه د خبرالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لارینونو په تور نه خبرالان نیول شوی دي. د ترکیه د خبرالانو ټولنې نن دوشنبه ویلي ترکی پولیسو هغه خبرالان نیولو چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لارینونو ته خبري پوښښ ورکړی و. د ترکیه وی محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه لګولې دي. امام اوغلو سره هغه نیول شو چې ټاکل شو و د 2023 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسی ګوند لخوا شپږم د مارچ په درویشتمه په یو راچونه کې نومان شي. او د افغانستان کرکټ بورډ لابوزوبي کرکټ او ورزشي کمپلیکس سره د 15 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان کرکټ بورډ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی ویل چې دا تړون د روان 2025 کال څخه تر 2029 کال پورې د عملي کېدو اجرا وړ دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. پرون یک شنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال نمړی رسوه. طالبانو هلکانو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړې، خو له شپږم ټولګیو پورته نجونې بیا هم ښوونځیو ته ستنې نه شوې. دا نجونې وایي
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي.
چې د دوی نجونو غوښتنې د طالبانو له حکومت څخه دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. ګاونډي پاکستان د بورشو په دې هېواد کې د میشتو افغانو کډوالو ستونزې وور
دلته زموږ حسونه دي. ها که موږ جبرن ویستل سو د پاکستان یا دیپورت سو، نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
د روژې په رنګونو کې به په دې را سره واورئ چې خلک څنګه روژه ماته یو پیشنمای کوي او له دې سره بیرته نړیوالو مسایلو ته هم تم کیږو. نور مطالعه مشتمتیا مغواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفریده سیال د محمود ضیا منصوري د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانه یو. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ ویلي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملالې بنسټ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې اله شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبانو دا څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو. نجونې بیا هم ښوونځیو ته ستنې نه شوې. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د نوي خونیز کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالې بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملال یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانډ خپور شوی ویلي
فور فور ایئرز د طالبان هاف ډینایډ
طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه یې هیڅکله نه منم.
د ملالې بنسټ له لوري په خپور شوي لیک کې راغلي چې افغان نجونې هر سهار ښوونځیو ته د تګ پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅېږي چې د دوی راتلونکی یې غلا کړی. ملالې بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه ښځې لرې کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمېر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمېنې کابل اوسېدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي وایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای مر دوباره باز کنند
زمون خوانزی پرانیزی مون هم غواړو چې د هلکان په سیر زکړه وکړو او په راتلونکي کې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شوی وي. هیله ده مونږ له حالاته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 400,000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پر لپسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې پرون یکشنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ وه او په دغې ورځ باندې طالبانو یو ځل بیا افغان نجونو ته د ښوونځیو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورنه کړه. بل پلو دغې اقدام بیا نړیوال غبرګونونه راپارولي دي او د زده کړې تم کېدی نشي په نوم صندوق یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. ورزو نور تفصیل په دې اړه له فیروزي
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدی. ایجوکیشن کنات ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2030 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 2 په خپله اکسپانډ ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یکشنبې په ورځ د مارچ په 20 په خپله اکسپانډ لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بیعدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې شویو نجونو په شمېر کې څلور لکه نورې هم ور اضافه شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اوري وړاندې په اوکران کې د سولې د خبرو اترو په اړه باندې هم درته جزئیات لرو. خو اوس ګاونډي پاکستان ته ورسو. په پاکستان کې میشت زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ کیسونه لري په سرخلاص لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې د اخراج له امره مستثنا کړي. په دې لیک کې یوه کاپي ازادي رادیو ته هم سول شوې درغلي چې دغه ډول افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د بروسي قرباني نه شي بلکې دوی ته اجازه ورکړي شي چې د کیسونو تر څېړنو پورې په هیواد کې پاتې شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د مارچ د یو دیرشمې نیټې په رانګدې کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندېښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپي د دوشنبې په ورځ د مارچ 23 ازادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. له دې لیک یو لیکونکي ادمامت حکیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې کل شوی دی.
دولت پاکستان به رهبری شهباز شریف قبلا
دی وای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14مه د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورسته نه ټاکلی. هغه پناه غوښتونکي چې نور هیوادونو ته د تګ کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیسونو چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په پاکستان کې دي دوی په سازوالي یو لیک ولیکل چې په دې کې د پناه غوښتونکو ټول ستونزې ځای شي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیسونه باید له دې امر مستثنا شي.
امریکا استثناء
قرار دشه. په دې کې د غراز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکي افغان پناه غوښتونکي ډیرې د امریکایي ځواکونو په خواني ترجمانان، خبريالان، د خزو د حقوقو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلي ډیرې افغان پناه غوښتونکي چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یو د موده انتظار کړي او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلی کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غزولو موضوع هم یاده شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غزیدله خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسیدو وروسته د جنورۍ په 16مه امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده یې پای ته رسیدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي که موږ جبرن وایستل سو د پاکستانه یا ډیپورت سو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي. کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي.
¡Viva la libertad! ¡Viva! سر به خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
سیز نات بیلدینگ نات مانومنت ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
وړاندې به سره دا اوري چې په خوست ولایت کې یو د بشري مرستو بنسټ درې ورځنی کمپاین پیل کړی چې پر بنسټ یې په بېلابېل ولسوالیو کې خلکو ته په وړیا توګه باندې درمل ویشل کېږي او معایناتې هم په وړیا توګه ترسره کېږي. وړاندې به په دې اړه درته جزئیات ولرو، خو تر هغې وړاندې راځو په اوکراین او روسیه کې وروستیو تحولاتو ته. د امریکا او روسیه د استازو ترمنځ خبرې اترې نن په سعودي عربستان کې پیل شوې. ویل کېږي چې د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ اوربند په لور پرمختګ دی، کوم چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی دی. یو ورځ وړاندې د امریکا استازو هم په سعودي عربستان کې د اوکراین له استازو سره پورته موضوع خبرې کړې وې. نور جزئیات د اوسې احمد زئی په دې راپور کې.
کرملین نن د شنبه د وری سلورما وویل چې روسیه او متحده ایالات د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو اړتیا په اړه ګډه تفاهم لري، خو لا مختلف اړخونه شته چې باید کار پرې وشي. ریوټرز خبري اژانس د کرملین د وین دیمیتری پیسکوف له قول راپور ورکړی چې وایي د مسکو او واشنگټن ترمنځ خبرې اترې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. پر تخنیکي مسایلو متمرکز دي چې پکې د تور سمندرګي د نوښت موضوع هم شامل ده، کوم چې د سیمې د کښتیو د امنیت اړوند دی. د روسیه او امریکا پلاوینن د اوکران د کرکوی چې د حل لپاره د خبرو اترو دوهم پړاو پیل کړ. دا خبرې اترې د یکشنبه په ورځ د امریکا او اوکران د چارواکو ترمنځ تر غونډې وروسته ترسره کیږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبه د ورځې د اوکران سره د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اوکران دفاع وزیر رستم عمروف چې په دې غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوله خبرې اترې رغنده وبللې. هغه په ایکس باندې کلیکلی چې د اوکران د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هدف د اوکران او ټول اروپا لپاره د عدالت او تلپاتې سولې تامینول دي. هغه ویل چې هیواد یې هڅه کوي چې د موخه په واقعیت بدل کړي. په اوکران کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې اوکراینی ځواکونه په هیواد کې د روسیې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو راپور ورکوي. اوکراینی ځواکونه دا کړی چې په ورځ کې د روسیې لخوا د 99 توغول شوي بي پيلوټ الوتکو څخه 50 یې ورسولې دي. د ریوټرز خبري اژانس د شنبه د وری سلورمه د اوکراینی ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې شپږ دېرش روسي بي پيلوټ الوتکې موخه ته نه دي رسېدلې. دا لا څرګندونه ده چې د پاتې شپږو بي پيلوټ الوتکو سره څه شوي دي. په سعودي عربستان کې د خبرو اترو څخه یوه ورځ مخکې اوکراین ویل چې کیف ته نږدې د استوګنې ودانۍ باندې د روسي په برید کې یو 15 کلن ماشوم او یو 11 میاشتنی ماشوم وژل شوی دي. کیف هم د دې بریدونو پر وړاندې د ځواب اعلان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه پای ته رسوي او له همدې امله د اوکراین سره د خبرو اترو په لومړي پړاو کې د دېرش ورځني اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین ومنله، خو روسیې ونه منله او ویل چې په دې اړه ملاحظات شته.
له خبرونو ور اخوا
د مارچ په 14مه په خوست کې د خصوصي روغتي بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بي وسل ناروغانو د وړیا درملنه درې ورځې پروګرام پیل شو. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتواري معاینات او درمل ټول وړیا ترسره کیږي. د برنامه منتظمین وایي له دې کارې موخه په روانو نوړ اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوي، هغوی ته د خپل سری درملنې په زیانونو پوهول او میاری درملنې ته هڅول دي. نور تفصیل لسیمی په راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د دې ولایت مرکز او ولسوالیو د 1500 بېوزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامه منتظمینو د دې کار موخې د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپلې دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سر درملنې او درملو په زیانونو پوهول و خودل. د یاد روغتیایي بنسټ استازي عمران انگیز مشال رادیو تو ویل
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بې بضاعته دي، سبا ته خپل سری
خپل سری کوم معایناتونه کی خپل سری د ځان تداوی ونه کی نو د دوی لپاره مونږه دغه دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سرته ورسی.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو په روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامه ګټورې بولي او زیاتوي په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او په روغتونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان وویل:
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وضع ډېره خرابه ده، افغانستان ډېر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ. مقصد زه خپل مریضي لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نورې وړیا روغتیایي برنامې پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي:
نورو روغتونونو نه، نورو کلینیکونو نه مې هیله ده ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوي دي. په خوست کې ډاکتران له کلیوالي خلکو هم غواړي چې هڅه دې وکړي له خپل سر درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسن وویل:
اوسنه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي نو هغه د نږدې مثلا روغتیایي کلینیک ته لاړ شي ترڅو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه یې دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل څه خوري، ځکه اول حالت یې وروسته مزمن حالت مرض راوړي چې بیا یې مریضي ډېره سختېږي او تداوی هم سختېږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د زیانګالو شخ
څنګه ښه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورته غلې نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
موږ به هم د هغو کډوالو ستونزې در سره شریکې کړو چې په پاکستان کې د دغې مارچ تر یو دیرشمې وخت ورکړل شوی دی چې دوی باید له دې هېواده ووزي. دوی وایي دا مهلت ډېر لنډ دی او نشي کولی په دې کمه موده کې خپل کاروبارونه راټول او بیرته افغانستان ته ستنه شي. په دې راپور کې اکرام الله اکرام له دې افغان کډوالو سره خبرې کړې او د طالبانو د حکومت وروستۍ اندېښنې هم راخیستې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اے سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده، د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خپره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه یې کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتک په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستانه دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دان ورځپاڼې خبر ورکړی چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم له لارې 2150 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول له کرخې اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي
یاد کړی و. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه دا غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنج شنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کنفرانس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارت لرونکو ای سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې یو دیرشمه ای سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له هیواده د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نه شي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډېر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولی له دې هېواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عبادالله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغه ته مونږه تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نلته مونږ هیڅ کولی نه شو شلته لاړ شو. نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی ترباس چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي درې نسلې په دې هیواد کې راستر شوي او دا چې اوس بیر تخپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخته ده.
نو په هغه وطن کې ولاد یو نو ماشومان دلته ګرځي پیدایش مو دلته سوی هلته موږ څه وکړو؟ نه پوله لرو نه سرای لرو نه مځکه لرو نه دغونه وس لرو چې موږ هلته ځان ورسو موږ هلته څه وکړو چې ولاړ شو وطن.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاس اته لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له 15 وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو این ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې 850,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
دروژی رنگونا
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېرې کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې ورځنۍ پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان دننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي ځکه روژه د صبر، عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشته. هم یو هیله او هم یو پیغام دی د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت ده په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحت دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېرې پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، تشویش ته امنیت په ارتباط باندې نه لري، مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده. اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپلی دی. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغه روژې په خوند هیڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې پوهی کوم کده کال دی وی غوري مبارک میاشت دی چې دروژې مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکل روژه هم د کډنور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتره شکل باندې مخ په تیرې دوه روانه ده. ملکه څنګه چې موږ دروژې مبارک میاشت په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانځي کېدو ده، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپلو بیوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې
azadiradio.com ته ورشي او یا هم په فیسبوک او ټوئیټر د ازادي رادیو پانی دا تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانا دا او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لته سره.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکاره فایزه ابراهیمی سټوډیو ته راغلې ده. له تاسو هیله کوو چې هغې سره دری خبری مجله کې چې شپږ نوي بجې د کابل په وخت پیلېږي ملتیا وکړئ او تر پایه ورسره خبری مجله واورئ. فایزه جان ستړې مشې، په خیر.
سلام فریده جان به شما.